السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې دی نن د خالی ورځ او د 2018 کال د نومبر 15 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هر کلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه هم درو او ریدلې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیری نه خبرونه اورو
سره مشهړم به د وخت مهم خبرونه د پاکستان د فوج سر لخر وزیر اعظم تویلی چې په اسلام آباد کې د احتجاجي درنې معاملې دی په پورم نه طریقه هوا رکی د روزن پرم غیر سرکاري ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې په پاکستان کې شپږ دیرش فیصد خزي د تشدد ښکار شوې دي او د مصر په سینای سیمه کې په هجومات کې د جمعې د مانځه پر مهال د وسلوال برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیره 215 ته رسیدلې ده د خبرونو تفصیل د پاکستان د فوج سر لخر وزیر اعظم تویلی چې په اسلام آباد کې د احتجاجي درنې معاملې دی په پورم نه طریقه هوا رکی نن د اسلام آباد انتظامی د تحریک لبیک د مظاهره چانو د منتشر کولو لپاره عملیات پیل کړی دي د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور نن په ټویټر په خپل یو پیغام کې ویلي چې د فوج مشر قمر جاوید باجوا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ټلیفون کړی دی او هغه ته مشوره ورکړې ده چې دغه معامله له سوله ییزې لارې هواره کړي او باید دواړه خواوې د تشدد نه ډډه وکړي ځکه چې دا د قام په ګټه نه ده حکومت لشلو ورځو راهیسی په درنه ناستو مظاهره چانو ته د نن سهار 9 بجو پورې د احتجاج ختمولو لپاره نیټه ورکړې وه خو هغوی ورباندې عمل ونه کړ پولیسو او د ملیشیا ځواکونو د مظاهره چانو د منتشر کولو لپاره انسوګیس استعمال کړی دی د امنیتي سرتیرو او مظاهره چانو ترمنځ ځای په ځای نښتی هم شوي دي چې په نتیجه کې یو شمیر کسان ټپیان شوي دي په دغه اړه د پیمز اسپتال ډاکټر الطاف مشال ریډیو ته وایي
150 زخمی آ چکے ہیں جن میں سے 57 زخمی
تردید ہم مگ سرا یو نیم سل جوبل کسان راول شوی دی چھ پکی او 50 پولیس سلور سرویخ ایف سی ہلکار او یو کم 50 مظاہر چیان شامل دی اس حالات دا دی چھ سمرا ہم جوبل کسان راول شوی ہو پاگی کی یو ہم سخت جوبل نو
سپرفیشلی ان کو ہیٹ کر کے
د عملیاتو په غبرګون کې د تحریک لبیک یو شمیر پلویان د پینډای اسلام آباد په ځینو برخو کې سړکونو ته راوتلي او مظاهرې کړي دي بلخوا په پاکستان کې د میډیا د انتظام ادارې پیمرا شخصي ټلویزیون چینلونو ته ویلي دي چې په ژوندۍ بڼه د عملیات نښکاره کوي د کویټې په سریاب سیمه کې په یو بمی چودنه کې سلور کسان مړه او 22 نور ټپیان شوي دي پولیس چارواکي وایي بمی برید د فرنټیر کانسټبلري یا ملیشیا د یو چارواکي په ګاډي شوی دی د کویټې د پولیسو ډی آی جی عبدالرزاق چیما ویلي دي ډېر قربانیان عادي وګړي دي او په وژل شوو کې یو ماشوم هم شامل دی
ابھی ہماری تفتیش چل رہی ہے لیکن
دا محل پلٹنے روان دی خود شواہد نہ اندازہ لگی چې دا یو ځان مرګی برید کې دی شي باقی جی کله پلٹنے پر مخ لاړ شي نو مونږ با په دغه غاړه نور سو ویل شو ټپی شوی کسان د کویټې سیول روغتون ته وړل شوی دی د برید ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان محمد خراسانی منلی دا د کویټې په سپیټالونو کې یو ځل بیا د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې لخوا کاربندیز پیل شوی دی دوی کاربندیز د یو ماشوم مریض د خپلوانو لخوا په ډاکټرانو باندې د تشدد نه ورستو کړی دی د بلوچستان د ځوانانو د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر یاسر خوستی ویلي دي چې د دوی احتجاج به تر هغه وخته پورې دوام لري تر څو چې په پیښه کې تورن کسان نه وي نیول شوی بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري د دغه پیښې د پلټنو حکم کړی دی د روزن په نوم غیر سرکاري ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي په پاکستان کې شپږ دیرش فیصد خزي د تشدد ښکار دي د کال 2018 لپاره په دې راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې په شپږ ویشت فیصد خزو نفسیاتي تشدد کیږي او نورې دیرش فیصد خزي د اقتصادي تشدد سره مخ شوي دي د ادارې د خیبر پختونخوا مشرې شمایلا کوثر نن مشال لیډو ته ویلي د خزو سره د پیداوخت سره سم د تشدد لړۍ پیل شي او په تعلیم او روزګار کې د صنفي برابرۍ خیال نه ساتل کیږي چې په نتیجه کې د خزو د پرمختیا مخه نیول شوې ده دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د مصر په سینای سیمه کې په یو جماعت کې د جمعې د مانځه پر مهال د وسلوالو لخوا په بمی چودنو او ډزو کې د وژل شوو کسانو شمېره 215 ته رسیدلې. د مصر سرکاري رسنۍ زیاتوي چې صوبایي دارالحکومت العریش نه 30 کیلومتر لرې پرتې سیمې برالعبد کې شوې د برید کې د جوبل شوو کسانو شمېره د سلو نه ډېره ده. د مصر حکومت د دریو ورځو د ویر اعلان کړی دی. ریاستي ټلویزیون ویلي دي چې د برید نه لږه شېبه پس د مصر ولسمشر عبدالفاتح السیسی د امنیت په اړه یوه غونډه راغوښته ته وو ویلی دی چې موږ به د دې ترهګریزي پیخي ذمہوارو ته په ډیر طاقت سره ځواب وایو. د راپورونو له مخه د برید نه لږه شیبه پس د مصر جنگیل وتکو په سینای سیمه کې بمباری هم کړی ده. تیر ورځ د اروپایي ټولنې او د پخوانی شوروي اتحاد شپږ مشران په برسلس کې د شرقي همکارۍ سرمشریزې په اخیرنۍ ګډه اعلامیه رضا شوې دي. د دې اعلامیې پر مهال ټولو مشرانو د هغه تکراري خبرو نه ډډه کړې چې دوه کاله مخکې هم د دې غونډې اعلامیه د ځنډ سره مخ کړې وه. بلخوا اروپایي ټولنې له ارمینیا سره هم د سپا په نوم یو پرمختللې او جامع لوزنامه لاسلیک کړې ده. دا اروپایي ټولنې د بارنو چارو مشرې فدریکا موګرینی ویلي دي چې تر ټولو مهمه خبره اوس دا ده چې دا لوزنامه عملی شي. او د یوکراین په خوانی وزیر اعظم وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بلتون پالو سره د اوربان پاړه د منسک موافقه ناکامه شوې ده. یولیا تیموشینکو پرون په برسلس کې د ازادي اروپا ریډیو سره په مرکه کې ویلي د یوکراین د ختیځ د شخړې د حل لپاره باید د بوډاپست د 1994 کال د موافقې له مخې د اوربان بل موازی موافقه وشي. تیموشینکو د ولسمشر پترو پوروشینکو په مشرۍ د یوکراین حکومت ملامت کړی چې د دې په وینا د بوډاپست موافقه یې هېره کړې ده. د بوډاپست په موافقه کې امریکا، روس او برتانیې د یوکراین د ایټمي وسلو د لرې کېدو په بدل کې د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا ضمانت ورکړې ده. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنری ناورید. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې بواوري د اسلام آباد انتظامی نن سهار د تحریک لبیک یا رسول الله د احتجاج ختمولو لپاره عملیات پیل کړی دي. بل خوا څېړونکي وایي
حکومت ګرم نه بولم ځکه چې دا دومره ساده خبره نه ده چې څومره لرې نه ښکاري. دا یو ډېر لوی سازش دی چې هدف یې د اسلامي حکومت راغورځول دي.
د کوټه ډاکټرانو د زینو ناروغانو له لوري په ډاکټرانو د مبینه تشدد پر ضد د احتجاج په توګه د کاربندیز اعلان کړی دی.
دا کسان دوباره راغلي چې موږ یو ډاکټر صاحب لاندې ترې دی. دوی نور کسان جمع کړي وو 25 کسان وو. دوی موږ په ډاکټرانو باندې حمله وکړه. موږ څلور ډاکټران ډیر زیات زخمیان کړل.
او د خوځو د حقوقو لپاره کارکونکو او غیر سرکاري اداروي په پاکستان کې شپږ ډیرش فیصد خزي د کورنی تشدد سره مخ دي.
وغه ساده یو راکه په دې کلک کل دی یو غوږ می تر اثر نشتی جس سره خو دا شوند د می نشتی سترګي زما خوند چې ریس په څه زمانه وته چې وته
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو څنګه موړاندې په خبرونو کې واورید. د پاکستان حکومت له شلو ورځو راهیسې په درنه ناست مظاهره چانو ته د نن سهار 9 بجو پورې د احتجاج ختمولو وخت ورکړی و خو دوی ورباندې عمل ونه کړ. اسلام آباد انتظامی د تحریک لبیک یا رسول الله د احتجاج ختمولو لپاره عملیات پیل کړي دي. پولیس وایي د عملیاتو پر مهال دي تر اوسه 1.5 سل مظاهره چان نیولي او دا لړۍ لا هم دوام لري. په دې روسته تازه تفصیل د مشال ریډیو خبريال محمد عمران رالیکلی.
د مظاهرچانو پر ضد د عملیات سهار شاوخوا 9 بجې پیل کړی شوی وو چې ټوله ورځ روان وو خو وروسته څه وخت لپاره ودرول شو. د عملیاتو پر مهال قانون نافذونکو ادارو او مظاهرچانو ترمنځ ځای پر ځای نښتې هم شوې. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي 1,340 مظاهرچان نیول شوي او د مظاهرچانو لخوا 3 ګاډي سوځول شوي دي. اسلام آباد پیمز هسپتال ویان ډاکټر الطاف د جوبل کسانو په اړه مطبوعاتو ته وویل چې روغتون ته تر دې دمه 1.5 سل جوبل کسان راوړل شوي.
اس وقت تک ہمارے پاس 150 زخمی آ چکے ہیں جن میں سے 57 زخمی
تر دې دمه موږ سره
سره یو نیم سل جوبل کسان راول شوی دی چې پکې و 50 پولیس تلور سرویخ اف سی هلکار او یو کم 50 مظاهر چیان شامل دي. اوس حالات دا دي چې سومره هم جوبل کسان راول شوی وو پاغه کې یو هم سخت جوبل نو د دوی د جوبل کې دوه عامل یا خود کوټکو او یا پرکانو لګیدلو. دوه جوبل کسان دا سوه چې پربړ ګولیو لګیدلی او خو هغه هم کوم لوی زخم نو
ډیپ کوئی پینیټریشن نه وی.
د عملیاتو په خبرګون کې تحریک لبیک یا رسول الله یو شمیر پلویان د پنڈی او اسلام آباد په ځینو برخو کې سړکونو تراوتلی او مظاهرې هم کړې دي. بل اړخ ته پاکستان فوج د عامو اړیکو څانګې ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور پر رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته ټلیفون کړی او ویلي چې په اسلام آباد کې روان احتجاج باید په سوله ییزه توګه ختم کړی شي ځکه چې تشدد کله هرې خوا وي نو دا د پاکستان د ملي ګټو او یووالي په تاوان دی. د ذکر د پاکستان سپریم کورټ او اسلام آباد هائی کورټ په پرله پسې اورېدنو کې حکومت ته حکم ورکړی و چې دغه احتجاج دې ختم کړی شي چې دا رنګ عام ولس ونه زوریږي.
تاسو رپورٹ اوریدو اوریدونکو چې نن د اسلام آباد انتظامی ته تحریک لبیک ته مظاهره چیانو د منتشرولو لپاره عملیات پیل کړی دی. د چارواکو په وینا په کې تر اوسه 150 مظاهره چیان ژوبل شوي هم دي. په دې اړه زموږ همکار ګل ایاز د سیاستوالو د سیمې د چارو کارپوه افراسیاب خټک سره خبرې کړې دي.
حکومت گرم نہ بولما ځکه چې دا دومره ساده خبره نه ده چې څنګه لری نه ښکاری. دا یو بی لوی سازش دی چې هدف یې د صرف د حکومت را غورځول دي بلکې پاکستان کې د آئینی نظام چې دی ختمول دي. دا خبره خو اسلام آباد پورې محدود نه ده. دا خو دې دې لپاره کوي چې اسلام آباد کې فساد دور کړي او دا فساد بیا ملک کې خپور شي او تاسو ګورئ دې سره ترهګري هم دا چودریم کې یقین لګا دي خپل برخه په دې بې ثباتۍ جوړولو کې اچوي. نو حکومت چې احتیاط کولو هغه پوهېدو چې دا ساده خبر نه چې 2000 خلک یې 1500 خلک دي بلکې دې شاته دې دوی سازش دې دوی یو قسم ته دې ملک دې بي ثباته کولو او دې سیول او جمهوریت حکومت را غورځولو یو لوی منصوبه ده.
افرا صاحب خټک صاحب تاسو څنګه ګورئ چې دې سیاسي اثرات سکی دی شي؟
سیاسي طرف تاسو ګورئ کنه جی اول خدا دې چې پاکستان کې انتها پسندي او دهشتګردي چې د عرب موجوده ده او سره دې چې 2014 کې نېشنل اکشن پلان یا قوم منصوبه چې جوړه شوې وه د انتها پسندۍ او دهشتګردۍ مخه نیولو ته تقریبا عمل ونه شو. نو دهشتګردي او انتها پسندۍ چې دغه مخ خریدو ده یو بل خدا ده بیا مدا ده چې دلته کې 1000 کچمکش موجود دی نو سنی حکومت را غورځولو لپاره هلې ځلې هم روانې دي. تاسو ویل چې شاغل نواز شریف وزارت عثمان لري کړی شو خوب هغه خلک چې هغه پسې دي هغه اوس په ګلار نه دي لګیا دي چې دا حکومت را غورځولو کوشش شو چې دا مارچ کې سنت انتخابات کې دي چې دې هغه نوران دي چې دا اسمبلیانې رنګ کړی شي. نو دا کښ په کښې ګزار دویمه خبره دې سره روانه ده. څلورمه خبره په دې سیمه کښې ډېر برس دي. حال دې پاکستان درې ګاونډي ملکونو سره تعلقات ډېر خراب دي په درې سرحدونو باندې یعنی هندوستان او افغانستان او ایران سره تعلقات سم نه دي. دغسې بیا د ایران او د سعودي عرب نه چې کشمکش چې په هغې کښې امریکا هم داخله ده هغې اثرات هم پاکستان ته راغونډي. نو دا ډېر پیچیده او نازک او مشکل صورت حال.
خټک صاحب دې کې یو دا خبر نه څنګه تاسو ویلي چې د ترهګرۍ ضد کامې چې کوم کړنلاره جوړ کړل شوې وه نو په هغې کې که موږ وګورو د کرکې خورولو او داسې قسمه د غونډو د مخې نیولو لپاره د فوج او د ولسي حکومت په ګډه کار. نو تاسو څه ګورئ چې د کامې اکشن پلان کم معنی عمل صحیح روان دی او کنه؟
عمل نه روان کړ جی. عمل خو کمیشن ته روان نه دی. هغه وجه دا ده چې حکومت دلته کې چې کوم انتها پسندي یا دهشتګردي په هغو کښې خپل پردی کوي. ځینې وایي چې ښه دهشتګردي ځینې وایي چې خراب دهشتګردي ځینو خلاف قدم اوچتوي او ځینو په سر باندې لاس را کاږي. نو دا خو داسې نه شي کېدی. دغې د وجې نه مشکل جوړ دی.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د کوټې په سریاب سیمه کې په یو بمی چاودنه کې نن سلور کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. پولیس چارواکي وایي دغه برید د فرنټیر کانسټبلری یا ملیشیا د یو چارواکي په ګاډي شوی دی. ټپي شوي کسان د کوټې سیول روغتون ته وړل شوي دي. د برید ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان محمد خراسانی منلې ده. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین نورو.
د کوټ پر سریاب سړک باندې وسریاب پل ته څیرمه نن یوه زورور چاودنه وسوه چې ږغ یې تر لیر ډیل پورې واورېدل سو. د چاودنې وروسته په ګڼ شمېر کې سرحدي عسکر او پولیس د پیښې ځای ته رسېدلي او شاوخوا سیمه یې محاصره کړې ده او د هر ډول ټرافیک او عادي وګړو په مخ یې لاره بنده کړې ده. په پیښه کې ټپیان سمدلاسه د کوټ و سیول هسپتال ته رسول شوي چیرې چې د سیول هسپتال د ویان وسیم بیګ په وینا تر دمګړې پورې څلور کسان مړه او د یو ماشوم په ګډون 2 کسان ټپیان شوي دي. دوی کې د څلورو کسانو وزه سم نه ده. د ټپیانو د علاج لپاره په روغتون کې بیړني حالت وزه کړل شوی دی، چیرې چې د ټپیانو علاج په ټراما سنټر کې روان دي. پر دې مهال په روغتون کې د امنیت د وزې د خوندي ساتلو په خاطر په ګڼ شمېر کې پولیس رسېدلي او عادي وګړي هسپتال ته د داخلو دو څخه منع کړي دي. د پیښې وروسته د کوټې د پولیسو مشر ډی آی جی عبدالرزاق چیما د پیښې ځای ته رسېدلی او هلته یوه خبري اعلان ته ویلي دي چې دوی د پیښې پلټنه پیل کړې ده، خو تر دم ګړی پورې داسې نسي ویلی چې د چاودنې اصل علت څه دی. خو داسې بریښي لکه چې دا یو ځانمرګي برید و، ځکه چې د دې چاودنې هدف د سرحدي عسکرو موټران وو کوم چې دغه ځای څخه تېرېدونکي وو. د چاودنې څخه د سرحدي عسکرو دوو موټرانو، درې رخشو او درو موټرسایکلانو ته هم زیان اوښتی دی. بلخوا د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر سرفراز بوکټی هم د پیښ پر ځای د خبریالانو سره په خبرو کې د څلورو کسانو د مړینې تصدیق کړی او ویلي دي چې دغه چاودنه د ترګري پیښه ده چې مخه په شاریانو کې یو ځل بیا ویره خپرول دي. د نوموړي په وینا چې د پیښ د پلټنې کار پیل شوی دی او د شار څخه په وتونکو لوی لارو کې پولیسو د مشکوک کسانو تلاشي هم پیل کړې ده. بل لور ته پر پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زیري سخته خواشنۍ څرګنده کړې او امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې په پیښ کې تورن کسان دي سم د لاسه ونیسي او د ټپیانو لپاره دي په بیړنۍ توګه طبي مرستې برابرې کړل سي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د سریاب پل په دغه سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه هر وخت زیاته وي، ځکه چې دلته د موټرانو اډه ده او د دغه ځای څخه و کراچي، سند او پنجاب ایالت ته زیاتره مسافران په بسونو کې تګ راتګ کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اوریدونکو یو ځل بیا کوټې ته ځو چرته چې په اسپیتالونو کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادی لخوا کاربندیز پیل شوی دی. دوی دغه کاربندیز د یو ماشوم مریض د خپلوانو لخوا په ډاکټرانو د تشدد وروسته پیل کړی دی. د سیول اسپیتال د ماشومانو په واډ کې تیره ورځ د ځینو کسانو لخوا په تشدد کې څلور ډاکټران ټپیان شوي دي. دا خبره د ځوان ډاکټرانو د اتحادی لخوا تیر ماښام په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا ایوب ترین راکوي.
د سیول اسپیتال د ماشومانو په واډ کې تیره ورځ د ځینو کسانو لخوا په تشدد کې څلور ډاکټران ټپیان شوي دي. د خبره د ځوان ډاکټران د اتحادیې لخوا تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته شوې ده. د پیش په اړه نور حال ډاکټر عزیز الرحمن عریفال و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
په دغه دوران کې زموږ یو ډاکټر صاحب راوتی چې هغه څنګه لوړ راوخت د واډ د نو دلته څه کسان ورته ولاړو چې هغه د شا پرخوا باندې دی کش کې ودی تول سي تل ځنانه واډ ته نسي ننوتلی. نو ده ورته وویل ولې زه ډاکټر یم چیز ما تک زنن ډیر ضروری دی. هغه لدا زاخه د سره ته پای شروع کا او د دشا پر خوا کش کی سمو نو سنن وتلای تم نه سنن وتلای کته ډاکټر یې کتار سو کی خدای کوشش وکي دای سي څنګه زنن رانو ته دوی پس راغلا دشا لغه او پر د باندې برید وکي کمر ته نو ډاکټرانو مول روند اله کی وراغو دای مول لدا زاخه خلاص لا غزا بعد کسان دوباره راغ چې مول یو ډاکټر صاحب لاندې ترې دی دوی نور کسان جمع کړي وس 25 25 کسان وا دوی مول پر ډاکټرانو باندې حمله وکړ. مول سلور ډاکټران ډیر زیات زخمان کړ.
پر دې حال د بلوچستان د ینګ ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر یاسر خوستی وویل چې د دوی احتجاج به تر هغه وخت پورې روان وي چې تر څو په پیښ کې تورن کسان نه ونیول شوي.
اوس چې دوی د ایمرجنسی د بندېدو اعلان کړی دی، د ایمرجنسی به تر هغه ټیم پورې بندي چې په دې کې 50 تر شل پورې کم کسان کې ملوث دي د دوغ باندې اف آی آر نه کاټي. پر دوغ اف آی آر کارت سولې نو زموږ به د سبا بیا د ټوکن او پی ډی 48 پاغه کې به زموږ دا مطالبه وي بلوچستان چې کوم سرکاري هسپتالونه دي دغه د سکیورټی د پراپر نظام مشت حکومت خو راسي چې مشت پر پراپر سکیورټی نظام راسي نو موږ په یو اطمینان په ماحول کې دلته خدمات سرانجام ور.
بل خواته پر پیش باندې خپل د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زیري سخت خواشنی څرګنده کړي او د کوټ و پولیسو ته امر کړی دی چې په پیش کې تورن کسان سم د لاسه ونیسي. اعلی وزیر د ډاکټرانو څخه غوښتنه کړې ده چې هغه د خپل کار بندیز ختم کړي، ځکه چې د دې څخه عام او غریب ناروغان زیات تر اغیز لاندې راځي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
ټولنه او سختریږي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلک د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل سره
پونیز خبرونه ټولنه او سختریزی کې د توندلاری توپ او تشدد پر ریخو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده.
چې څنګه واکمن خلق چې دي اغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په خزو د تشدد او خزو ته د واک اختیار په نور کولو روزنه می یوې غیر سرکاري ادارې یو سیړنیز راپور تر مخه په پاکستان کې شپږ دیرش فیصد خزی د کورنی تشدد، شپږ ویش فیصد د نفسیاتی او دیرش فیصد خزی د اقتصادي تشدد ښکار دي. روزن نومې د غیر سرکاري ادارې دا څیړنه تیره ورځ په پیښور کې له خبریالانو سره شریکه کړې ده. د دغې راپور تر مخه شپږ دیرش فیصد خزی د کورنی تشدد او وهلو ټکولو سره مخ دي. د دغه تنظیم د پروګرام مینیجر مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې د هغه وی د سروې تر مخه هغه سړی چې ودونه یې نه دی کړی او هغه چې ودونه یې کړی دی دا دوانه رقم د خزو ته د واک اختیار په ورکولو بیلابیل نظرونه لري. په دې اړه تفصیل په خبره غلام غوس راکوي.
د روزن په نوم یو غیر دولتي ادارې په پاکستان کې د سینپی برابرۍ د سروې په نوم یو راپور خپور کړی دی چې پکې د خزو سره په کېدونکي تشدد تفصیلي معلومات ورکړی شوی دی. د دې راپور تر مخه شپږ دیرش فیصد خزی د کورنی تشدد او وهلو ټکولو سره مخ دي او شپږیش فیصد خزی بیا د نفسیاتي تشدد سره مخ دي چې پکې د خلکو په وړاندې د خزی رټل شامل دي. د روزن د دې سروې تر مخه دیرش فیصد خزی د اقتصادي تشدد سره مخ دي او دا هغه خزی دي کوم چې نوکری کوي یا بل سکار روزګار او د هغوی نه د کور نارینه بیا په زور دغه پیسې اخلي. د دغه غیر دولتي ادارې پروګرام منیجر رضوان سعید وایي هغوی په دې سروې کې دا نتیجه راوستلی ده چې هغه سړی چې ودونه یې نه دی کړی او هغه سړی چې ودونه یې کړی دی هغوی ښځو ته د واک اختیار په ورکولو بیل بیل نظرونه لري.
ہمارے ہاں جو مرد ہیں خاص طور پہ لڑکے ہیں وہ بہت زیادہ
زوانان اوغه سړی چې ودونه یې ندی کړی هغه دا سوچ لري چې سړی دی په خزو غالب وي او خزه دی د سړی تر کنټرول لاندې وي او خزو ته دی ازادي او واک اختیار ورنکړي شي. لیکن هغه سړی چې ودونه یې شوی دی هغه خزو ته په واک اختیار ورکولو کې نرمه رویه لري او خزو ته د واک اختیار د ورکولو په حق کې دی.
جبکې جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نہیں جو تعلقات ہیں وہ برابری کی بنیادوں پر استوار ہوں.
د روزن تنظیم د خیبر پختونخوا مشره شمایل کوثر وایي د خزو سره د پیدایش سره سم د امتیازي سلوک لړۍ شروع کیږي او په خوراک، تعلیم، واده او روزګار کې د خزي د سنفي برابرۍ حقونه تر خپو لاندې کیږي.
جنہ کې پیدا کیږي نو هغه تپارا مهندې او کمکور والی هغه جاړي خودی را ترا کا لور نو اوس دلا بخوراک بم سم نور کوما اوس دلا تعلیم بم سم نور کوما کی نو الک مانی والا گوما نو تر چلو جی دا زما بڑاپے سہارا بشی نو دا کم رویہ دا کانا او دا کم ایٹیٹیوڈ تے دا کم دے وجہ سره فرق رازی.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو یو پاله شیناز وایي کچيري مور پلار د خپل لونو ډاډګیرنه وکړي نو خزي هم د سړو پشان د بهر ګرځیدلو او کار روزګار کولو د سنپی برابرۍ خپل حق تر لاسه کولای شي.
زما په د نن په کامیابی کې چې کم دی زما د مور پلار چې کم دی ډیر زیات رول اسپیشلی زما د مور چې هغه زما د بار ډیر فایټ کړو چې نه دا به سبق بم وي او چې دا سنگ جون تی رول غواړي مطلب خپل یو هغه امپاورمنت نو نن الحمدلله زمو فیملی کې جنې کې جاب زم کوي سبقونه هم وي او خپل هغه ډیسیژن هم اخلي زمو مور تر زمو رونه خوینه مونږه سپورټ کوي نو مونږ خپل بیا جون مخ کې خکول شو زمو مستقبل ښه کېدی شي.
د بشری حقوقو کارکونکو وایي د خزو په ضد د تشدد د کمولو او د سنفي برابرۍ د حاصلولو لپاره حکومت او د ټولنې خلکو ته په شریکه کار پکار دی او په فیصله سازۍ کې د کور نواخله تر پارلیمان پورې خزو ته خپل حقونه ورکول پکار دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه
مهم شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو نن د نومبر په 15مه نیټه په نړۍ کې پرخزو د تشدد خلاف ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې هم په دې اړه مختلفې غونډې کیږي او د خزو د حقونو لپاره غږ پورته کیږي او خلکو ته دا هم ویل کیږي چې پرخزو د تشدد نه کوي. په پاکستان کې اوس هم په سلګونو خزه د غیرت په نوم وژل کیږي، د جنسي تیریو او په تیزاب د سوځولو سره مخامخ دي. همداشان د تیزابو د حملې ښکار وی خز خپل کیسه د مشال ریډیو خبریال رفت انجم سره شریکه کړی ده. نورازی چې په دې رپورت کې تفصیل واورو.
د خیبر پختونخوا د سوات سیمې سمینه بیبي د قران په تلاوت بوخت و چې په مخ یې تیزاب وشندل شو. دغه بدرنګ کار د سمینې په وینا د هغې بند خپل زوم په مرسته کړی وو. سمینه اوس د خپل نیمګړي سیرې سره ستونزمن ژوند تیروي او یوازینی وجه په کور دننه کینه او بغض وو.
اوغه مت اسنی په تورنج کې سترګو تر نو سګې میرا باندې پرې ټفکر راړ ولنا زما ټول وجود شاتم لا مخلصونه ټول لکه ترخې نامنه په پورته ټول سي او غساده جوړه کې خو دې کله کړ یو غل می سراسر نشتی ګر سره پوزا شوند د مې نشتی سترګې زما خاون چې دې سي زوس دې دم بیا په حق ورس په چا خبر کو چې تا کا جوړه کې رب لخ دې دل وسې دل اګه بیا راغې زما سره څو شپې مېشتې تیرې کړې ټول څه زمانه و تختې چې وته تې هم په پینځم میاش په سلورم میاش په چوغو نارو دې مال روپې را لګې نه را لګې په وسره ټلیفون هم نه کوي په وسره کو زه ورته کم خا کو نه کم نه کوي ټلیفون.
پاکستان کې هر کال داسې پسلګونو خزي د مختلف تشدد ښکار کیږي. پدې کې خزه او سړی دواړه ککړ هم وي خو په عمومي توګه د دې تیرو زیات ښکار زنانه وي. د پاکستان د بشري حقوقو یا هیومن رائټس کمیشن د 2018 کال رپورت تر مخه 95 خزه د کورنی تشدد ښکار شوې دي. سږ کال د جنوري نه تر اگست میاشت پورې د تیزا بچولو شل کیسونه، د وهلو ټکولو 25 او د سزولو 42 کیسونه رپورت شوې دي. د پاکستان په شمول په نړۍ کې هر کال د نومبر په 15مه نیټه په خزو د تشدد مخنیوي نړیوال ورځ نمانځل کیږي چې مقصدی په ټولنه کې په خزو د زور زیاتی خلاف आवाज اوچتول او خلکو ته پوهه ورکول دي. خو په پاکستان کې هر کال زنانو سره د زور زیاتی په کیسونو کې زیاتواله روان دي. کاغه کورنۍ زیاتې وي او کنوري د دې په خو مخنیوي ولې ګران دي. په دې اړه د خزو د حقونو لپاره کارکونکو غزاله وای چې مجرمانو ته سزا نه ملاوي دو او قانون نه عمل کېدو لوجه په ټولنه کې دا پیخه کیږي.
کمزوري خو شته دي بالکل قانون کې مشته په مونږ کې خپل هم ډیره زیاته ده. تا قانون نه سي واځه کړو زمون په کور کې یو نور کو قتل کې نو مور خپل رولېږي خپل زی معاف کی کمپرومایز وشي د غشان کو نور هم کیسې وشي نو کمپرومایز وشي یا هو هغه کیسې واخلي او یا د دشمنی د ختمېدو لپاره کمپرومایز وکي. مجرم ته پته لګي چې سزا نشته قانون کې نو زما په خیال باندې مجرم ته سزا ولکور پکار دي چې نور خلک عبرت والی نو د دې سره بر دې کمې لګ راشي.
د یاد کمیشن رپورت تر مخه هم د روان کال لومړی اتم میاشتو کې د غیرت په نوم 200 شپک خزې وجل شوې دي او 400 یوش په تخزې د جنسي تیرو ښکار شوې چې پکې تر ټولو زیات د ډلې جنسي تیرو یو سل دو دیش کې سونه رپورت شوې دي. په سمینه بیبي تیزاب وشتنې پتو د هغې بن او بنځه په جیل کې بندي خو په دغه جرم تورن زوم یې لزایا تښتېدلې. نوموړی اوس د خپل مور پلار په کور ژوند کوي او په خپل سر د نیمګړی مخ او بدن دارو درمل کوي.
هغه سر د دې سي رکار وکړ شي چې زما را بدل تي وخت زما را زما په شان په لمستر کې ډنګ دي کی او محتاج دي کی لکه نه چې زه یا نه کړم محتاج کړی دیم چې دل دې سزا ورکړ شي چې اینده په فار نور خل دې سي پر دې عوام بچی ما غریب بچی ته دې سي ظلم جاتي او سرونه کی لکه دا زما خرچو شو.
د خزو د حقونو لپاره کارکونکو وای چې په ټولنه کې پر خزو د تشدد کیسونه له معلومو شمیرو ډیر زیات دي. خود د دودیز بندیزونو لوجه ډیر کم کیسونه رپورت کیږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپ نه
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه
ته نه مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زمونږ صدره
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیری ناورو.
د پاکستان د فوستر لخر جنرال قمر جاوید باجوا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته ویلي چې په اسلام آباد کې د احتجاجي درنې معاملې د پپورم نه طریقه هواره کی او باید دواړه خواوې د تشدد نه ډډه وکړي. نن د اسلام آباد انتظامیه د تحریک لبیک د مظاهره چانو د منتشر کولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې په نتیجه کې 150 کسان ټپیان شوي دي. د کوټې په سریاب سیمه کې په بمی چودنه کې صدور کسان مړه او 22 نور ټپیان شوي دي. پولیس چارواکي وایي بمی برید د فرنټیر کانسټبلري یا ملیشیا د چارواکي په گاډي شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې ده. د کوټې په سپیټالونو کې یو ځل بیا د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې لخوا کاربندیز پیل شوی دی. دوی کاربندیز د ماشوم مریض د خپلوانو لخوا پر ډاکټرانو باندې د تشدد وروستو پیل کړی دی. دا روزن په نوم غیر سرکاري ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي په پاکستان کې 48% ښځې د تشدد ښکار دي. د کال 2018 لپاره په دې راپور کې راغلي دي چې په پاکستان کې په 48% ښځو نفسیاتي تشدد کیږي او نور 30% ښځې د اقتصادي تشدد سره مخ شوې دي. د مصر په سینای سیمه کې په یو جماعت د جمعې د مانځه پر مهال د وسلوالو لخوا په بمی چودنو او ډزو کې د وژل شوو کسانو شمېره 215 ته رسیدلې ده. د مصر حکومت د دریو ورځو د ویر اعلان کړی دی. 13 ورځ د اروپای ټولنې او د پخوانی شوروي اتحاد شپږ مشران په برسلس کې د شرقي همکارۍ سرمشریزي په اخیرنۍ ګډه اعلامیه رضا شوي دي. او د یوکراین پخوانی وزیر اعظم وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بلتون پالو سره د اوربن په اړه د منس موافقه ناکامه شوې ده.
لنډ خبرونه مو د شاهین بنیرین اورېده. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپنو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن دونه وی نیوز ورسپانه خپل ادارېی د ترخګری په پیښو باندې لیکلې. اوې 13 ورځ د ترخګری په یو پیښه کې په پیښور کې اډیشنل آی جی پولیس وچل شو. ادارې وړاندې لیکي په پاکستان کې د ترخګری پر شا دوه قسمه قوتونه دي. یو په افغانستان کې موجود د پاکستان مخالف سوچ او بل قوت په منطقه کې د هندوستان بالادستی قائمول غواړي. او د دې ترخګری د پیښو نه دا معلومیږي چې په عالمي کچه پاکستان یو د تشدد ډک ملک او د بدامنۍ مرکز خودل غواړي. ادری وای کو قتل شینو په پاکستان کې د ترخګری په وجه باندې ډېری مسلې را پیدا شوي او پولیس کې د عدم تحفظ احساس ډېر زیات شوي او د دې بدامنۍ په وجه باندې معاشي حالې زلي هم متاثر شوي. ادری اخر کې لیکي حکومت د ترخګری د مخنیوي لپاره کامی تګلارې جوړه کړې و. د دې ترڅنګ په کال 2013 کې د ترخګری پر ضد د نکټا په نوم باندې یو اداره هم جوړه کړه خو دغه اداره تر اوسه پورې فعال نه کړې شو او هم په دې وجه ترخګری تر سپوری روانه ده. نو باید چې وزیر اعظم دې لړکې لا عسکري مشروالۍ سره سلا وکړي او نکټا فعال کړي ځکه چې د حکومت د بے غوري په وجه باندې وسلوال بیا منظم کیږي. د دې ترڅنګ د پی خبر نخ پریدونکو اج ورس پانه خپل ادریې کې لیکي وزیر اعظم شاهد حقان عباسی د فټه اصلاحاتو عمل تون دولو باور ور کړي او ویلي دي چې حکومت به د قومي اسمبلی پر اتلونکو غونډه کې د پی خبر های کورټ دایره کار تر فټه غزولو بیل وړاندې کوي او ویني و چې د فټه اصلاحاتو په لار ټول خاندان با لری کوي. د ادری په وینا د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا د فټه انضمام لړکی په سپریم کورټ کې د درخواست جمع کول ویلې دي او دای هم پډاګه کړی چې د قبلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو ټولي تیاری سرته رسیدلې دي. ادری اخر کې لیکي دا وخت پاکستان د یو شمیر مسلو سره مخ دی او په ماشی توګه ضرورت د دې خبرې دی چې خیبر پختونخوا او قبلي سیمو ته په سیپیک منصوبه کې زیاته برخه ورکړل شي. نو باید حکومت یو خوا فټه اصلاحاتو باندې د اندېښنې لرونکو اندېښنې لري کړي او بل پلو د اصلاحاتو لړکی کارکونکو ادارو ته یو نیټه ورکړي. نو په کار دي چې تشته خبرو اترو او د کاغذي کاروایي پر ځای عملی کار وکړي او دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. رویټرز خبری ایجنس ته پاکستان لخوا د خوشی کړل شوی حافظ سید په اړه د امریکا خبرګون راخسته. امریکا وایي دوی د حافظ سید د خوشی کېدو په اړه جوړ اندېښنه لري او پاکستان باید هغه بیرته ونیسي. نیوزویک مجلې بیا په افغانستان کې داعش لخوا د خپلو وسلوالو د وجلو موضوع سیړلې ده. که څه هم داعش په دې اړه سنې دی ویلي، خو افغان چارواکي وایي د وسلوال ډلې له خپلو یو شمېر غړو سرونه پرې کړي دي. پوریوال کاکر د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي چې امریکا د پاکستان لخوا د حافظ سید پر خوشی کولو خواشینی شولې ده او پر پاکستان یې غږ کړی چې هغه بیرته ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیتر نوارت د جمعې په ورځ په واشنگټن کې ویل امریکا د حافظ سید د خوشی کېدو په اړه ژور اندېښنه لري. نوموړي ویلي چې د حافظ سید لشکر طیبه ډله د امریکایانو په ګډون د سلګونو وګړو د وژنو ذمواره ده. هیتر نوارت ویلي د پاکستان حکومت باید د حافظ سید بیرته ونیسي او د کړو جرمونو سزا ورکړي. پر حافظ سید تور دی چې د هغه په مشرۍ کې لشکر طیبه ډلې په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې پر یو هوټل برید کړی و، په کوم کې چې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي وو. امریکا د حافظ سید پر سر 10 میلیون ډالر هم اعلان کړی دی. هغه د روان کال له جنوري څخه په لاهور کې په خپل کور کې نظر بند و. تر هغه وړاندې حافظ سید په آزاد توګه په پاکستان کې ګرځېدی، د کوم له کبله چې له پاکستان سره د امریکا او هند دواړو اړیکې کړکیچنې پاتې شوې وې. بل پلو نیوزویک مجلې په یو مقاله کې د افغان چارواکو له خولې لیکلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ننګرهار ولایت کې له خپلو 15 غړو څخه سرونه پرې کړي دي. مجله زیاتوي چې د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي رویټرز خبري ایجنس ته ویلي چې دا پېښه په اچین ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نیوزویک لیکي چې نه افغان چارواکو په دې اړه نور معلومات ورکړي دي او نه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې پخلی کړی دی. خو د مجلې په لیکنه تر دې وړاندې داسې رپورټونه مخې ته راغلي دي چې داعش په شام او عراق کې له خپلو غړو څخه په دې تور کې سرونه پرې کړي چې یا خو یا د تښتېدلو هڅه کړې او یا هم له مخالفینو سره لاس یو کړی دی. نیوزویک لیکي داعش ډله په داسې وخت کې په افغانستان کې پر پراخېدو ده چې په شام او عراق کې له ماتې سره مخامخ شوې ده.
د مشال تر څنګه سه دا سهار لنهو دا مخام ترش پگو.
اوریدونکو ملګرو ملتونو، افغانستان او امریکا په مصر کې په یو جماعت پرونی حمله په سخت ټکو غندلې. مصری چارواکي او سرکاري رسنۍ وایي چې د سینا په شمال کې وسلوالو کسانو په یو جماعت په حمله کې 315 کسان وژلي دي. په مصر کې نن حکومت درې ورځې ویر اعلان کړی. ولسمشر عبدالفتاح السیسی له خپلو امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه هم کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار رضوان مراد نه اورو.
د افغانستان حکومت د مصر په سینا ټاپو وسمه کې د روزه په نوم جماعت باندې د وسلوالو پرونی برید په سخت ټکو غندلی دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تیره شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مصر کې پرونی برید غندلی دی او هغه پر بېګناه عبادت کوونکو د تروریستانو وحشیانه او بزدلانه حمله بللې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګویتریس او د دې سازمان د امنیت شورا د مصر په سینا کې پر جماعت حمله په شدید ټکو غندلې ده او عدالت ته د دې برید د عاملانو د راښکلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپله اعلامه کې ویلي دي چې تروریستي اعمال چې انګیزه یې هر څه وي جنایت دی. مصري چارواکو ویلي دي چې دا برید د سینا مرکز العریش ته نږدې په بیر العبد سیمه کې په داسې وخت کې وشو چې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راغون شوي وو. د مصر دولتي تلویزیون ویل له برید سمدستي وروسته ولسمشر عبدالفتاح السیسی بیړنۍ امنیتي غونډه راوبلله. ولسمشر سیسی تر غونډې وروسته په یوې تلویزیوني وینا کې ویل
ان اللي بيحدث في سينا ده هو انعكاس حقيقي للجهود اللي احنا بنبذلها في مواجهه الارهاب اللي احنا بنحارب.
هغه څه چې په سینا کې روان دي د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د مخنیوي په هدف دي. د تروریزم پر ضد مصر یوازې جګړه کوي. مصر دا مبارزه د سیمې او ټول نړۍ له طرفه کوي. د دې په پام څه چکیږي هغه ټول د تروریزم پر وړاندې زمنګ د مبارزې د درولو په خاطر دی. دا د تروریستانو د جنایي او وحشتناک دسیسې د مخنیوي لپاره زمنګ د هوډ د ماتولو او حرکت د درولو په خاطر کیږي. د مصر حکومت د دې برید له امله په هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. راپورونه وایي د مصر جنګي الوتکو له دې حملې وروسته په سینا کې څو ځله بریدونه وکړل. تر اوسه کومې ډلې د مصر د پرونۍ حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنه او سخت دریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسا یو بجا
حجرا
په اته منټه د پاسا دوه بجو
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
اوریدونکو ټاکل شوی ده چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس راتلونکي جمعه په روس کې د شنګهای د همکارۍ او سازمان په سرمشریزه کې ګډون وکړي. افغانستان په دې سازمان کې د څارونکو په توګه برخه اخلي. عبدالله عبدالله په داسې وخت کې د شنګهای سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي چې تیره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مسکو کې د روس او منځنۍ ایشیا هیوادونو له چارواکو سره پر امنیتي موضوعاتو خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د رضوان مراد نورو.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د شنګهای د همکارۍ سازمان د سګنی کال په سرمشریزه کې ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د راتلونکي جمعې پورې د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې جوړ شي. د اجرائیه ریاست مرسیال وین جاوید فیصل تیره شپه له سوچي ښار څخه په تلیفون ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله به په دې غونډه کې پر امنیتي او اقتصادي موضوعاتو وینا وکړي.
پلان دی چې د افغانستان اجرائیه رئیس د شنګهای د همکارۍ سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې د دسمبر میاشتې لومړۍ نیټه په سوچي کې ګډون وکړي. رئیس اجرائیه په دغه غونډه کې وینا هم ولري او تر څنګ د غونډې په څنډو کې به د دغه سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو له مشرانو سره دوه اړخیزې ناستې هم ولري. زموږ ډېر تمرکز به پر سوله او اقتصادي ځواکمنتیا باندې وي. تر څنګه د دغه سازمان د غړو سره د همکاریو زیاتوالی او بهبود به هم له هغو موضوعاتو څخه وي چې رئیس اجرائیه مطرح کړي.
جاوید فیصل ویل عبدالله عبدالله به د کانفرنس په څنډو کې د روسیې د صدر اعظم دیمیتری میدویدیف په ګډون د یو شمېر هیوادونو له مقاماتو سره وویني. روسیا، چین، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان، قزاقستان او قرغیزستان د شنګهای د همکارۍ د سازمان غړي دي. افغانستان، ایران، بلاروس او مغولستان په دې سازمان کې د څارونکو هیوادونو په توګه ګډون کوي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس په داسې وخت کې په روسیه کې د شنګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون کوي چې د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د تیرې اونۍ په وروستیو کې په مسکو کې د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو په یو امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړ. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر په دې غونډه کې په ډاګه کړه چې افغانستان له طالبانو سره د سولې په مسأله کې د هیڅ چا مخکې له مخکې شرط نه دی منلی. د قادر شاه په خبره د ملي امنیت سلاکار له ځانګړو پیشنهادونو او طرحو سره مسکو ته تللی او په دې کانفرنس کې څلور طرحې وړاندې کړې. نوموړي ویل ښاغلی اتمر له تروریزم سره د ګډې مبارزې، د نشې موادو د قاچاق د مخنیو په هدف د مشترکو هڅو، د افغانستان د سولې د پروسې او د غراز د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو طرحه وړاندې کړه. د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې له روسي مقاماتو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کړې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن او د افغانستان ملي شورا په وار وار له طالبانو سره د روسیې د مرستو او تماسونو په اړه خبر شوي راپورونه جدي او د اندېښنې وړ بللې دي. روسیا که څه هم طالبانو ته د مرستو ورکول ردوي خو له دې ډلې سره تماسونه تاییدوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځي یوې مطبوعاتي کتنې ته. خبریال نجم سیټی په فرایډي ټایمز مجله کې د مقدس ائتلاف ته عنوان لاندې په یو مقاله کې لیکلي دي چې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د تحریک انصاف او عدلی په مرسته د پاکستان دوه لوی سیاسي ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د کامی سیاسي منظر نه په شا کړی دي او کدا ګوندونه غواړي چې ځان د ورکېدونه خوندي وساتي نو باید یو بل د مرسته لاس ورکړي. شاهین بنیرید دغه لیکنه مهمه برخه تاسو ته وړاندې کوي.
نجم سټی لیکي ذوالفقار علی بوټو یو جاګیردارو چې د پوځي امیر په توګه هم کار کړی وو، خو وروسته یې د پوځ د اثر نه ځان خلاص کړ او د ټولنې ښکته طبقې او مزدوران یې د ډوډۍ، کالیو او کور په واده راوچت کړل. د مشرقي پاکستان په بحران کې یو ځل بیا د فوزي اسټابلیشمنت سره ملګری شو. په کال 1902 کې د مارشل لا اډمنستریټر او ولسمشر په توګه د ریاست زور د ولس د زور په ضد وکاراوه. د خپل روخان فکر ملګرو نه ځان خلاص کړ او پیپلز ګوند د جاګیردارو ګوند جوړ کړ. هغه پاکستان لا وړومبی اساسي قانون ورکو، خو دوه د صوبو منتخب حکومتونه هم مات کړي وو. بیا هغه په منځنی ختیځ کې د پوځي امیرانو او واکمنو ملګری شو، د اسلامي بم جوړولو خبره وکړه او د ناټو پر ضد هلو ځلو لا دوام ورکو، خو نتیجه دا و خطا چې پوځي اسټابلیشمنت هغه د امریکې او عدلیې په مرسته راوغورځاوه. بوټو دا کار وکړو چې اسلامي سیاسي کو او دغه کاڼې تر اوسه د پاکستانی ټولنې او ریاست په غاړه کې پروت دی. هغه د مذهبي ډلو په فشار احمدیان غیر قانوني وګرځول او دغه شانې د پوځي واکمن ضیاء الحق لپاره لار هواره کړه. نجم سټی وړاندې لیکي چې بینظر بوټو زلور هم وا او خیسته هم. هغې غوښتل چې په پټه د ګوند منشور نه اسلامي او سوشلیسټ برخې لري کی او د یو لیبرل او زغم نه ډک جمهوریت فکر ته وفادار پاتې شي. قوالی پوځي اسټابلیشمنت په هغې تور پورې کړ چې ناتجربه کاره ده او په اداري فساد کې ککړه ده او دغه شان دوه ځله یې هغه له واکه لرې کړه. هغې چې په دریم ځل یوه زړوره هڅه وکړه نو ووژل شوه. زرداری ته ګوند پاتې شو او هغه د فوز او عدلیې په ناراضه کولو او د ګوند د کارکنانو نه د مخ اړولو له کبله پیپلز ګوند د ورکېدو په لور بوتلو. دا ګوند اوس د سند په کلیوالو سیمو کې د هغه جاګیردارو په لاس کې دی چې بد عنوانه دی او د نسلي ملت پالې خبره کوي. پیپلز ګوند خپل ځای وړومبی د فوز په مرسته په مسلم لیگ نون اوبایلو، او اوس چې مسلم لیگ نون هم د فوز نه لارې جدا کړي دي نو فوز ورته د تحریک انصاف او د کراچۍ مهاجر ګوندونه مقابلې ته ودرولې دي. نجم سټی په پای کې لیکي پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د تاریخ په سلور لاره کې ولاړ دي. په دې ټول سفر کې دوی د پوز په ملګرتیا یو بل ته ډېر زیان رسولی دی، او اوس چې پوز د عدلیې په مرسته په سیاسي منظر د تحریک انصاف په شکل کې د یو دریم قوت راوستلو په کار بوخت دی، باید مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د تحریک انصاف پر ضد یو مقدس ائتلاف جوړ کړي. خو له بده مرغه د دواړو ګوندونو ترمنځ د انا جنگ او ذاتی اختلاف د ځان او پاکستان د خوندي ساتلو لپاره د یوې لوی سیاسي ستراتیژۍ جوړولو په لاره کې لکه د دیوالونو ولاړ دي.
ټولنه او سختریزي پونی زخبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
شدت پسندی کی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعیتو سره د اغر د عمل شوی.
د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. ډان ورځپاڼه لیکي چې په ډیرسمل خان کې د یو کلی یوې جینۍ د زورورو خلکو له لاسه په حجابي په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد مسلسل تشدد او هغوی ته د انصاف په لار کې خنډان په ګوته کوي. د دغې لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
دان ورځپاڼې په خپل یو اداریه کې د ډیر اسماعیل خان په یو کلی کې د هغه جنۍ د بې عزتۍ موضوع راخستې ده چې په مبینه توګه د کلی زورورو خلکو بې حجابه کړې وه. اداریه لیکي چې تیره میاشت په دغه کلی کې د یوې جنۍ ژوند تالا ترغه کړل شو. دغه جنۍ یوه ورځ سهار د کوره بهر په ګودر ناسته وه، اوبه یې ډکولې چې وتښتول شوه، بربنډه کړل شوه او په زوره د کلی لارو کوڅو کې د خلکو په مخ کې په ګرځېدو مجبوره کړل شوه. او اوس داسې هم ویل کېږي چې کېدای شي په مستقبل کې د نور نفسیاتي تکلیف سره هم مخ شي، ځکه چې یو چا د هغې د بې حجابه ویډیو هم جوړه کړې ده. اداریه لیکي چې دغه خبر ټول پاکستان سخت خفه کړو او د پاکستانی میډیا تر څنګ نړیوالې میډیا هم د سر خبر وګرځولو، خو په رسنو کې په دې اړه خبرونو او په پېښور هایکورټ کې د جنۍ لخوا دایر شوي درخواست د دغه هیواد قانوني پرمختګ او په خاصه توګه انصاف ته د رسای په لړ کې د ځپل شوو ښځو پر مخ خوندونو هر څه پټاګه کړ. د اداري په خبره د خود د خوندیتوب پاړه د قوانینو باوجود د پرله پسې بی غوري او قوت ارادي د نشټوالي لوجي اصلاحات د ځن سره مخ دي او دغه هواد د انصاف په نظام کې دومره نیمګړتیا وي دي چې زپل شو خودتا د انصاف په لار کې هر وخت خندونه چول کیږي او بل د افسوس خبره دا ده چې په دغه هواد کې یو داسې ذهنیت موجود دی چې خودتا د زناورو په نظر ګوري اداري زیاتوي چې په ټولنی د کچا خود له پکار ده چې د نارینه او د ظالمانه جرګو د هغه نظام پر ضد غږ پورته کړي چرته چې د لین دین او خپلمندي شخړو د هواري لپاره د ناروا سزاګانو قرباني خط جوړیږي اداریه کې راغلي چې کسه هم د ډیر اسماعیل خان په شخړه کې جرګه نیخ پنیغه ملوث نه ده خو کلونو مخکې د زپل شوی جنایا او د یوې بلې کورنۍ ترمنځ د تنازع فیصله یوې جرګې کړې وه چې د جوړجاړۍ پر ځای یې د دواړو کورنو ترمنځ فشار نور هم زیات کړو او د بې حجابه شوي جنای پر مور د تشدد کولو نه پس چې هغه هم وځپله د ادارې په خبره دا هغه ټول عوامل دي چې په دغه هیواد کې د خودو پر ضد تشدد هغه متبادل انصاف ته اشاره کوي چې د خودو پر ضد تشدد کوونکو ته پکې چرې هم سزا نه ملاويږي
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اوریدونکو په افغانستان کې د سولې او رسنیو انسټیټیوټ د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیوالې ورځې په مناسبت په ټولنیزو پاڼو کې د خوځو په وړاندې د خوځو تاوتریخوالي د مخنیوي تر عنوان لاندې کمپاین پیل کړی دی د دغه کمپاین یوې غړې تهمینه آرین د جمعې په ورځ د مشال ریډیو افغان څنګ ته ویلي چې په ټولنیزو پاڼو کې د افغانستان ستر هشټیګ ترڅنګ اوس مهال د خوځو په وړاندې د خوځو تاوتریخوالي خوالی د مخنیوي پلټکې دي په ورته وخت کې د افغانستان د پیوستون ګوند په کابل کې په یو غونډه کې د خزو خلاف تشدد د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې ده په دې اړه نور تفصیل د ناجیا صاحبای نورو
په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده سبا د شنبه په ورځ یو شمیر نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره ور وپیژندل شي د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي تر کومه چې د ټولو وزارتونو لپاره کوم چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي کاندید وزیران دوی ته معرفي نشي د رایو صندوقونه به کې نږدي ویل کیږي چې تر دې دمه د اطلاعاتو فرهنګ بهرنیو چارو او پوهنې وزارتونو لپاره وزیران نه دي معرفي شوي د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې حکومت باید نور د سرپرستۍ لړۍ ختم کړي
نو ټول ځي یو وزیر د خارجي او وزیر د مارې پاتې کیږي او دغه جدي غوښتنه کوي دا د بیان د په حکومت باندې راکوم دا د ولسی جرګې اکثره وکیل صاحبانو غوښتنه ده دوی باید د روابط د حکومت او مقرنه قوې ترمنځ دي دا خشدار نه کی او که دوی غواړي چې درست ثوابت ولري باید ولسی جرګو فیصلو ته احترام وکړي او سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي نور
ټاکل شوی دا چې طارق شاه بهرامي د ملي دفاع وزارت لپاره د نومان وزیر پتوګه فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو نرګس نهان د قانون او پټرولیم وزارت محمد شفیق ګلغه شرزی د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو حمید تهماسی د ترانسپورت نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو ویس احمد برمک د کورنیو چارو شهزاد ګل اریوبی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي مجیب الرحمن کریمی د کار او ټولنیزو چارو او یما یاری د فواید عامه وزارت د نومان وزیر پتوګه ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستلو لپاره معرفي شي د افغانستان جمهوریت ریاست بیا د بهرنیو چارو او اطلاعاتو فرهنګ وزارتونو په تړاو سونهویل خو ټینګاري وکړ چې د پوهنې وزارت لپاره د نومان وزیر د معرفي کېدو په تړاو کار روان دی د جمهوریت ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دغه ازادي رادیو ته ویل
نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی معرفي شوه
د لوړو زده کړو وزارت لپاره نوماند وزیر معرفي شوه ده معرف وزارت باندې کار روان ده په دغه وزارت کې ځینې مسایل شته چې له هغه جملې وهم په معرف وزارت کې د نصاب بحث ده او یو شمیر نور مسایل هم دي چې د پوهنی وزیر به معرفي شي نور لیست تنظیم شوه ده او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د افغانستان له ملي شورا سره په همغږي نوماند وزیران معرفي کوي
د افغانستان ولسی جرګې تیر کال 14 وزیران له 20% نه د کمی پرختی بودیجې د مصرف لعمله استیزا او لدی ډلې لوو وزیرانو د باور رای وښه خو تر اوسه د بهرنیو چارو وزارت په ګډون سو وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم زو ننګرهار ته چرته چې د برېښنا شرکت چارواکي وای چې سږ کال یې د برېښنا عواید لوړ کړي او له یو شمېر هغو دولتي ادارو چې له څو کلونو راهیسې د برېښنا شرکت قرضداري وو ځینو یې دغه پورونه ادا کړي دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د برېښنا شرکت رئیس امید سبا وایي چې د روان لمریز کال په اوږدو کې 1,500,000 افغانۍ له پوروړو ادارو او یو شمېر اشخاصو څخه ترلاسه کړي دي.
د منګ د 1,500,000 کال د وایډو ټارګټ چې منګ ته مرکز را کړای ده هغه 980,000,000 افغانۍ دي. منګ تر اوسه پورې 1.1 میلیارد افغانۍ تحصیل کړي دي، یعنی کال پورا نه ده بل ټارګټ نه هم مخ کیو.
دا چې کوم دولتي ادارو د برېښنا پورونه لا هم ندي ادا کړي امید سبا دا پوښتنه دا رنګ ځوابوي.
8,900,000 د ننګرهار ولایتي شورا نه منګ ترلاسه کړي، حساب یې منګ سره صفر ده. د ننګرهار سرنوالي 15,900,400 افغانۍ حساب ته راغلي دي، منګ سره باقیات نه لري. د فوایدامي ریاست هم 1,215,000 افغانۍ منګ حساب ته راغلي دي. د اطلاعاتو فرهنګ 3,050,000 افغانۍ د منګ اکاونټ ته راغلي دي. د ننګرهار پوهنتون ریاست 10,000,000 په شاوخوا کې هوایي ته راغلي دي. د ولایت مقام هم د منګ د مخرجینو پولیس کې اوسه خوشبختانه په حدود د 19,002,000 افغانۍ هم منګ ته راغلي.
د ننګرهار د برېښنا شرکت رئیس امید سبا زیاتوي چې 1,500,000 افغانۍ لا هم په دولتي ادارو پور پاتې دي چې شاوخوا 900,000,000 د کانال ریاست، 90,000,000 افغانۍ شاهي قصر، 100,000,000 افغانۍ د جلال آباد ښاروالۍ پوروړي دي او یو شمېر نورې ادارې او په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمېر استازي هم د برېښنا شرکت پوروړي دي چې د روان لمریز کال تر اخره به له پوروړو ادارو او اشخاصو څخه په تدریجي ډول د برېښنا پورونه ترلاسه کړي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روانې خبرونې پای شی بو تر رسیدلیو. یو ځل بیا لن خبرونه زموږ د همکار شاهین بنری ناورو.
ستړي مشه دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا وزیر اعظم شاهد حقان عباسی ته ویلي چې په اسلام آباد کې د احتجاجي درنې معاملې په پوره امن طریقه هواره کې او باید دواړه خواوې د تشدد نه ډډه وکړي. نن د اسلام آباد انتظامیه د تحریک لبیک د مظاهره چانو د منتشر کولو لپاره عملیات پیل کړي دي. دغه عملیاتو په نتیجه کې 155 کسان ټپیان شوي دي. دا کوټې په سریاب سیمه کې په یو بمی چودنه کې 14 کسان مړه او 22 نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي بمی برید فرنټیر کانسټیبلری یا ملیشیا دی او چارواکي په ګاډي شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمہواری منلې ده. د کوټې په اسپیټالونو کې یو ځل بیا د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې لخوا کاربندیز پیل شوی دی. دوی کاربندیز د یو ماشوم مریض د خپلوانو لخوا پر ډاکټرانو باندې د تشدد وروستو پیل کړی دی. دا روزن په نوم غیر سرکاري ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي په پاکستان کې 48% ښځې د تشدد ښکار دي. د کال 2018 لپاره په دې راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې په 48% ښځو نفسیاتي تشدد کیږي او نورې 48% ښځې د اقتصادي تشدد سره مخ دي. دا مصر په سینای سیمه کې په یو جماعت کې د جمعې د مانځه پر مهال د وسلوالو لخوا په بمی چاودنه او ډزو کې د وژل شوو کسانو شمېره 215 ته رسیدلې ده. دا مصر حکومت د درې ورځو د ویر اعلان کړی دی. 13 ورځ د اروپایي ټولنې او د پخواني شوروي اتحاد شپږ مشران په برسلس کې د شرقي همکارۍ سر مشریزې په اخرنۍ ګډه اعلامیه رضا شوې دي. بلخوا اروپایي ټولنې له ارمینیا سره هم د سیپا په نوم یو پرمختللې او جامع لوزنامه لاسلیک کړې ده. او د یوکرين په خوانی وزیر اعظم یولیا تیموشینکو ویلی دی د هیواد په خدیس کې ل روس پلوا بلتون پالو سره د اوربن پاړه د منسک موافقه ناکامه شوې ده. دا خبره د پرون د آزاد اروپا ریډیو سره په مرکه کې کړې ده.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه اوریدل. هم پر دې ځای زمونږ خبرونه پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان شاهین بنیرو زمونږ تکنیکی همکار علی محمود درنه اجازت پاړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زمونږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه هم په خیر.